شمالي.
د آشنا ټیک د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. د پنځم بشپړه د اوزه غفر کاکړ ساسو په خدمت کې د نن شپې په خبرونه کې غواړو د سافټویر انجینرینګ یا سافټویر جوړولو په اړه بحث ولرو، چې د دغه لپاره مو په خبرونه کې د مایکروسافټ شرکت یو تن افغان سافټویر انجینر ښاغلی احمد الله نور راغوښتی ده. که تاسو کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې د فیسبوک په پاڼه یې د همدغې خبرونې د انځور تر لاندې ولیکئ او یا هم سټوډیو ته زنګ ووهئ. د سټوډیو شمیره ده 202-16-93-16. نو راځي وبګورو چې زمونږ ګران میلمه احمد الله نور مونږ سره په اړیکه کې دی که نه. نور صاحب غږ مو اوري؟ خپرونې ته ستړي مو شو، په خیر راغلی او که مهرباني وکړئ لږ زر اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ.
ټولو نه وړاندې خو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم احمد الله النور دی، زه د کندوز ولایت سره تړلی یم، د افغانستان اوسیدونکی یم او فعلا په کوپنهاګن ډنمارک کې د مایکروسافټ شرکت سره د سافټویر انجینیر یا د پوسکل جوړونکي انجینیر په حیث کار کوم.
ښه، ډیر ښه نور صاحب، ډیر خوشحاله یم چې د سافټویر انجینیر په برخه کې مونږ یو تخنیکی همکار پیدا کړو چې هغه سره زه په دې موضوع باندې خبرې وکړم. د ډیر وخت نه زموږ زړه و چې دغسې یو برنامه یو د برنامو دغسې یو لړۍ را شروع کړو تر څو په هغې کې دغه د سافټویر انجینیرینګ یا د سافټویرونو د جوړولو دغه پروسه چې ده، دغه زده کړه چې څنګه کیږي او څنګه کولی شو افغانان دغې خواته را تشویق کړو، په دې اړه خپرونې ولرو. ډیر خوشحاله یو چې تاسو یو بل سره ځان سره لرو. پوښتنه لومړی به د همدغه سافټویر انجینیرینګ نه که شروع وکړو، چې که دا لږ اورېدونکو ته په خپله ژبه معرفي کوي چې سافټویر انجینیرینګ یعنې څه.
نو اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو دې موضوع ته وخت وباسه، چې ستاسو اورېدونکي هم دې موضوع سره بلد شي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده د نن سبا په زمان کې، د ټکنالوژي جهان کې دا یو ډېر ګټور مسلک ده. څنګه چې تاسو نوم واخیسته سافټویر انجینیرینګ، د انګلیسي یو اصطلاح ده د مسلک لپاره. سافټویر که موږ پښتو ته واړو نو ترجمه یې پوسټکالی راځي، او انجینیرینګ اصطلاح سره یا ټکي سره زموږ اورېدونکي به ټول بلد وي. د دې مسلک هدف دا دی چې د پوسټکالی جوړولو چې کومه پروسه ده هغه هم د نورو انجینیري مسلکونو غوندې د ځینو پروسو نه، ځینو سامان آلات نه ګټه واخلي، چې موږ وکړی شو چې د کمپیوټر د ټکنالوژي نه او سره نورې تړلې ټکنالوژیانو نه په ښه توګه ګټه واخیستی شو او داسې سیستمونه جوړ کړی شو چې په هغې باندې خلک یو اعتبار وکړی شي او دوامداره ګټه ترې واخلي.
ډېر ښه. د سافټویر انجینیرینګ خبره چې راشي ورسره تړلی کمپیوټر ساینس یادیږي، او کمپیوټر ځکه چې دا سافټویرونه خو جوړیږي په کمپیوټرونو کې، نو د دې رابطه د کمپیوټر ساینس سره تاسو څنګه ارزوئ؟
دا یو ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او مهمه ده چې په دې باندې پوه شو. کمپیوټر ساینس که تاسو بیا اصطلاح ته مغسې وګورئ نو دا د کمپیوټر پوهنه ده، چې تاسو د کمپیوټر سره تړلي چې کوم علوم دي په هغې باندې ځان پوه کوي، چې کمپیوټر جوړیږي څنګه، کار څنګه ورکوي، د کوم اصولو باندې ولاړ دی، او د هغې دپاره بیا نور نرم افزار یا پوسکالي چې ورته وایي دا څنګه جوړیږي. مګر دا د یو انجینیري مسلک نه دی. په دې کې مونږ په دې باندې خبرې نه کوو چې یو برنامه چې جوړیږي یا سافټویر چې جوړیږي هغه به مشتری ته څنګه وړاندې کیږي، دا هغه به څنګه که یو مشکل پکې پیدا شي نو مشکلات به څنګه حل کیږي، څنګه مونږ کولای شو چې هغه سلی رساته همیش کار وکړی شي. نو چې کومې د انجینری بخش ته یو قسم چورته اپلیکیشن یا دغه استعمال ویل کیږي، دا بخشونه یا دا موضوعات دي دا په سافټویر انجینرینګ کې ته بحث کیږي. مګر بې د کمپیوټر ساینس ته پوهې یا دغه د علم دا ممکن نه ده چې تاسو د سافټویر انجینرینګ میدان ته راشئ. دا یې اساس دی، هلته به تاسو دا زده کوئ چې د کمپیوټر روح څه دی، په اساس کې دا څنګه کار ورکوي، کوم سامان آلات دي پورې تړلي دي، کوم اصول باندې دا ولاړ دی. نو دا چې کله تاسو پوه شئ نو بیا تاسو کولای شئ چې همدا پوهه واخلئ او بیا په نور میدانونو کې، هغه د طب میدان وي، که هغه د زراعت میدان وي، که هغه د نور د انټرنیټ بازار میدان وي، تاسو کولای شئ د ماغ ټیکنالوژي د پاسه یا د کمپیوټر ساینس د ظرفیتونو د پاسه نور خدمتونه وړاندې کړئ. نو هغه خدمتونه جوړول، هغې باندې فکر کول، هغه وړاندې کول، بیا دا د سافټویر انجینیرینګ موضوع ته راځي. بیا ورسره تړلی چې دا خبره ټوله راغونډه کړو، یو بل مسلک هم دی چې ورته کمپیوټر انجینیرینګ ویل کېږي. نو دا یو قسم، یو ټکی د انجینیرینګ دی، بل ټکی مغه د کمپیوټر دی. نو دا علم یا دا پوهه چې ده، دا زیاتره د کمپیوټر د برقیاتو پورې تړلې ده، چې دا کمپیوټر په خپله دننه چې کوم برقي سامان آلات پکې دي، دا څنګه جوړېږي، دا څنګه کار ورکوي، یو چپ چې دی هغې کې دننه څه وي، دا قسمه قسم سرکټس چې دي دا څنګه کار ورکوي، مختلف حافظې چې دي چې تاسو موږ پیژنو نن سبا خلک بلد دي موبایلونو سره چې څومره جی بی ډیټا ځای پکې شته دی، دا ټول هغه برقیات او فزیکي برخې چې دي، نو د دې جوړول، د دې اختراع کول، نوره د دې ترمیم کول، د دې ظرفیتونه زیاتول، دا بیا د کمپیوټر انجینیرینګ برخه ده. نو دا د بیا د سافټویر انجینیرینګ برخه هم نه ده، او کمپیوټر ساینس بیا هم دې ته اساس ورکوي، مګر بیا دا یو بیل شاخ ده چې هغې ته خلک نوري نوره مطالعه کوي او تخصص پکې کوي.
ښه، ډېر ښه. نو مطلب مو دا ده چې په خپله کمپیوټر ساینس چې دی دا عمومي دی، او ورو ورو چې بیا کس تخصص ته ورځي نو هغې کې بیا کولی شي چې سافټویر انجینیرینګ یا د کمپیوټر انجینیرینګ یا نور داسې برخې انتخاب کړي.
حتماً. او بیا څنګه چې مستل هر یو بخش کې تخصص کېږي، یو کمپیوټر ساینټیسټ هم کولی شي چې مجبور نه دی چې کمپیوټر انجینیرینګ خواته لاړ شي، سافټویر انجینیرینګ خواته راشي. کمپیوټر ساینس کې دننه نور ډېر موضوعات دي باغې باندې بحث کېږي. موږ څنګه کولی شو چې مثال کمپیوټر نور هوښیار کړو؟ نن سبا تاسو د AI یا Artificial Intelligence یا د مصنوعي هوښیارتیا نوم به ډېر اورئ. نو دا د کمپیوټر ساینس موضوع ده چې موږ څنګه کولی شو چې نوې برنامې جوړ کړو، نوې الګوریتمونه چې ورته وایي، نوې پروسې جوړې کړو چې کمپیوټر وکړه شي، زموږ په خبره پوه شي، زموږ په احساس پوه شي، زموږ څیره وپېژندلی شي، زموږ غږ وپېژندلی شي. نو دا بیا د سافټویر انجینیرینګ برخه هم نه ده، ځکه چې دا ځینې اساسي موضوعات دي چې دا یو میدان پورې نه دي تړلي، څنګه چې ما تاسو ته مثال درکړم، دا طب یا زراعت یا انټرنیټي بازار یا داسې نور چې کوم ځایونو کې کمپیوټر استفاده کېږي پورې نه دي تړلي، دا اساسي موضوعات دي. او دا کمپیوټر ساینس په مسلک کې یا د هغې په څانګه کې په دې باندې کار کېږي.
ښه، ډېر ښه، مننه. د کمپیوټر ساینس او د انجینیرینګ او بیا ورپسې سافټویر انجینیرینګ د موضوعاتو ته په کتو سره مونږ د سافټویر انجینیرینګ خبره وکړله، دلته د سافټویر انجینیر بیا کار څه دی؟
نو سافټویر انجینیر ته تاسو د روزمره د هرې ورځې ژوند ته وګورئ، زه اوس څنګه چې ما وویل د مایکروسافټ سره فعلاً کار کوم په کوپنهاګن کې، او یو وړکی غونډې سپیناوی مې باید وکړم. دا ټول نظر چې دی، تاسو ته چې کوم سوالونه ځواب ورکوم، دا زما شخصي نظر دی، ما شرکت پورې اعتبار نه لري. مګر زما روزمره ژوند که تاسو وګورئ، نو موږ په بیلو بیلو پروژو باندې کار کوو، په بیلو بیلو هغې کې څنګه کې زما که زه تاسو ته تېر مسلک یا وخت نه مثال درکړم، موږ برنامو باندې کار کړی دی چې مثال په بانکونو کې استفاده شوی دی، یا موږ برنامو باندې کار کړی دی چې مثال په نورو شرکتونو کې چې ساختماني شرکتونه دي، یا د نور مثال د نفت او داسې شرکتونه دي کې استفاده شوی دی. نو په هیڅ صف انجینیر هر ورځ تاسو راځئ، که کوم دفتر کې کار کوئ یا ممکن خپل شرکت ولرئ، یو سټارټ اپ ولرئ، تاسو خپل مشتری مشکل ته ګورئ. یو عادي مثال که تاسو یو ډېر وړ لنډې پروژې مثال درکم، تاسو مشتری سره اول یو بحث کوئ چې دا غوی مشکل څه دی، یو انټرویو یا ناست سره کوئ، دا غوی سیستم ګورئ چې فعلا هغوی څنګه ګټه اخلي، یا دا ګورئ چې کوم بخشونو کې تاسو شته ټیکنالوژي چې بازار کې شته ده، که هغه د موبایل د لارې ده، که د ډیسکټاپ کمپیوټر د لارې ده، یا نور د نیټورکینګ چې کوم ټیکنالوژیانې دي د هغې د لارې، تاسو د هغوی مشکل څنګه حل کولی شئ. بیا تاسو هغوی ته یو نظر ورکوئ، یو پروپوزل وړاندې کوئ چې ستاسو شته سیستم او دا نوی سیستم چې موږ تاسو ته وړاندیز کوو دې کې فرق څه دی، او ستاسو کم بخش کې به تاسو د دې ګټه وینئ، څومره به ستاسو وخت کم مصرفېږي، څومره به په نورو برخو کې ظرفیتونه جیک شي. او بیا ورته حتما یو قیمت ټاکئ، او هغې نه وروسته بیا یو وخت ورته ټاکئ چې څومره وخت څومره قیمت کې به دا سیستم موږ تاسو ته وړاندې کړو. نو دین وروسته بیا حتمان تاسو خپل دفتر ته بیرته راځئ او دا پلان جوړوئ دې لپاره چې څنګه به دا پروژه وړاندې ځي. تاسو یو ډېر مهم چې کوم پروسه نن سبا استفاده کېږي هغې ته موږ ایټریټیو ډیولپمنټ وایو، چې په ځای د دې چې تاسو ټول سیستم په یو وار جوړ کړئ، تاسو وړکۍ وړکۍ برخو کې جوړوئ، مشتری ته ښایي، خپل کلاینټ ته ښایي، چې هغه تاسو ته یو فیډبیک یو نظر بیرته درکړي چې آیا دا د دوی په ګټه دی او که نه دی، آیا تاسو په سمه لاره روانستئ که نه، او بیا دا هغوی چې کوم ځواب دی یا د هغوی چې کوم نظر دی د هغوی په اساس تاسو ممکن ځینې تغییرات راولئ، او آهسته آهسته دا سیستم تاسو د هغوی په چې کوم دفتر دی یا شرکت دی کوم فابریکه ده هلته ځای په ځای کوئ ورته، بیا هغوی دې نه ګټه اخلي. تاسو ورته څنګه کې ځینې ډاکومنټیشن ورکوئ که ممکن مشکل پکې پیدا شي، هغوی خپله څنګه رفع کولی شي، او بیا ورپسې حتما نو دا خو یو روان یو جریان دی، نوې ټکنالوژي راځي، نوې غوښتنې راځي، تاسو بیا هغوی سره تماس کې اوسئ، بیا نو د اپګریډ یو پروسه ده، څنګه تاسو یو ورژن نه یو شکل د سیستم د بل شکل ته ځئ. نو څنګه چې ما سر کې وویل دا مسلک د سافټ انجینرینګ مسلک هدف دا دی چې د شته ټکنالوژي چې د کمپیوټر ټکنالوژي ده یا نور مخابراتي ټکنالوژي ده، دا څنګه کولای شي چې په بیلابیلو میدانونو کې تاسو د مشتری مشکلات په حل کړئ، او د یو پروجیکټ مینجمنت هم یو مهمه برخه لري چې تاسو لکه چې تاسو څنګه واورېدم سره د دې چې تاسو ټکنالوژي کې کار کوئ، تاسو کمپیوټر ساینس پوهه لرئ، د هغې سامان آلات نه ګټه اخلئ، مګر څنګه کې یو مهمه برخه دا هم ده چې مشتری چې کوم ضرورت ته کوم حاجت دی هغه تاسو دقیق واورئ، په هغې پوه شئ، او هغې ته د قیمت او د وخت مطابق یو سیستم وړاندې کړئ.
نو کوم معلومات چې تاسو اوس ورکړل زمام حتی زمام په ځینو موضوعاتو کې نظر بدل کو، ما تر اوسه فکر کوم چې سافټویر انجینیرینګ یعنی چې کله تاسو نو یو څوک یو تقاضا کوي دی یو سافټویر هغه مو ورته جوړ کو نو عملته پروسه ختمه شوه، خو دا خو ډیر یو آن ګوینګ یو ډیر داسې د اوږدمهاله کار راته ښکاري، یعنی ډیر وخت نیسي.
وخت خو باید ډېر نه نیسي، ځکه چې بیا خو حتما مشتری هم خفه کېږي چې ولې د هغوی مشکل زر نه حل کېږي، مګر څنګه چې ما سر کې وویل کمپیوټر ساینس په مسلک کې مخکې برنامې جوړې دي. مثال که تاسو د اپالو پروګرام نوم اورېدلی، کله انسان هغه ځینې شټل یا ځینې راکټونه ولیدل خلا ته، نو هغې کې حتما دننه برنامې وي، هغې دپاره سافټویر جوړ شوی و، او هغې کې هم د سافټویر انجینیرینګ اصولو نه کار اخیستل شوی و، مګر هغه یو ډېر یو شرکت کې دننه یو یو د امریکایي موسسې کې دننه یا یو ارګان کې دننه پروسه وه. سافټ انجینیرینګ څه کړي دي چې دا قوت د کمپیوټر ساینس راوباسلی دی بازار ته، د هر څوک وکړی شي د یو سافټ انجینیر کومک سره خپل مشکل د کمپیوټر د لارې حل کړي. څنګه چې تاسو اوس ګورئ وړاندې خلکو کورونه جوړول، هر چا به خطا او لرګي هر څه چې لاس ته راتلل یا کېږدۍ به ووهله، مګر بیا سیول انجینیرینګ یو مسلک راغی، هغوی وویل چې نه موږ باید فیصله وکړو چې کور یو منزل څنګه وي، دو منزله څنګه وي، تکاو څنګه جوړېږي، نور رڼا باید کم ځای نه راشي، کم ځای نه رانشي، اوبو نکاس باید څنګه وشي، نو دې ته ځینې اصول وټاکل. اوس هر چا ته اجازه نشته نو چې کور جوړ کړي، په سیول انجینیر نه باید کومک واخلي. نو سافټ انجینیرینګ هم د دې سره لږ ارتباط لري چې دا خلک ستاسو په خدمت کې دي، که تاسو غواړئ چې د سافټویر نه ګټه واخلئ، د کمپیوټر نه ګټه واخلئ، نو سافټ انجینیر سره مشوره وکړئ، هغوی به تاسو ته یو سیستم ستاسو د خوښې ستاسو د حاجت په مطابق جوړ کړي چې کوم مؤثر ټکنالوژي ده د هغې سره، او څنګه چې کور کې به تاسو تغییرات راولئ. نوی مثال نن سبا افغانستان کې برق مشکل دی، خلکو سولر پینل ایښي دي، همداسې جنریټر ایښي دي، مرکز ګرمي نوي نوي راغلي دي خلکو کورونو کې دي، نو تاسو یو بل انجینر نه کومک اخلئ، همدا ترمیم په خپل کور کې راولئ، مغسې خپل سافټویر کې هم تاسو تغیرات راولئ. تاسو مثال وینډوز سیستم ته وګورئ، هر څه وخت تاسو یو اپګریډ راځي، کافیس ته وګورئ، ځکه چې تغیرات راځي، مخکې ټچ نه و، مثال کمپیوټر به ټچ نه لرلو، اوس ټچ شته دی، باید برنامه هم ټچ هغه ولري، ظرفیت ولري، مخکې موبایلونه نه ول چې دومره ظرفیت ولري، اوس موبایلونه ظرفیت لري، نو دا نږدې ټولې برنامې که د آفیس برنامه ده په موبایل هم کار ورکوي، په ډیسکټاپ هم کار ورکوي. نو ځکه ستاسو څنګه خبره دالته ودرېږي نه، یو جریان دی لکه د نورو انجینري مسلکونو غوندې.
ډیر ښه، مننه. ورسره تاسو مخکې یادونه وکړله چې سافټویر انجینر کولای شي چې هم په یو دفتر کې مثلا څنګه چې تاسو کار کوئ هلته کارو کې او یا خپل شخصي شرکت ولري چې هغلته په خپله خپل کار مخکې بوزي، نو عموما تاسو دغه سافټویر انجینیرینګ د هغې چې وینئ د په څه رقم دی کار کیږي د افغانستان هغه ته که وګورئ، محیط ته که وګورئ، او د افغانستان د اوسنۍ د انفارمیشن یا د معلوماتي ټیکنالوژۍ چې کوم بازار دی، په دې کې د یو سافټویر انجینر دپاره بازار څنګه دی؟
په افغانستان کې اول به یوازې په اصطلاح خبرو کړو، د سافټویر انجینر اصطلاح ډېره زیاته په کار نه راوستل کېږي. داسې اخبار یا نورو پاڼو ته لاړ شئ، هلته وګورئ چې کوم ځای کې د وظیفو لپاره غوښتنې شوي، تاسو به وګورئ چې د سافټویر انجینیر ټکی به کم وګورئ، مګر پروګرامر تاسو وګورئ چې خلک غواړي، یا ډیولپر خلک غواړي، یا ویب ډیزاینر خلک غواړي. نو په افغانستان کې که وړکی غوندې تاسو ته هغه تاریخ بیان کړم د کال 2001 نه وروسته، نو زیاتره کار مخکې په انټرنیټي پاڼو جوړولو، پوسټ کال یې نه جوړېدل چې هغې کې موږ مثال معلومات ثبت کړو، راپورونه ترې راوباسو. نو د ویب ډیولپمنټ چې کوم څنګه وه هغه ډېره وړاندې وه، او سافټویر انجینیر دا اصطلاح دومره نه کارېده، او موږ یې برخې استفاده کولې د دې مسلک، مګر په دې نامه نه وه. او بیا یې نه وروسته چې کله شرکتونه جوړ شول، همداسې موسسات هم راغلل، ځینې لوی ملي پروژې لکه د تذکرې د آی ډي کارډ پروژې شروع شوې، نو بیا داسې سیستمونو باندې کار شروع شو چې ډېر لوی مقدار ډیټا وساتي. زموږ ډېر بانکونه راغلل، هغوی انټرنیټي بانکي سیستمونه راوړل، خلکو ته کارتونه ورکول شروع کړل، نو هغوی هم دا سیستمونه ځینو راوړل، ځینو خپله جوړ کړل. نو خبره د ویب ډیولپمنټ یوازې پاڼو جوړولو نه، د انفارمیشن سیستم چې ورته کوم معلوماتي سیستمونه یا نور سیستمونه چې مثال بایومیټرک سره تړلي دي، دې ته راغله. او سافټویر انجینیر د چې کوم مسلک دی او د کار چې دی دې لږه وده ولیدله. نو نن سبا زه چې ګورم بازار ته ګورم، نو اوس لوی لوی پروژې شته دی، شرکتونه هم مخکې چې واړه ول چې یوازې انټرنیټي پاڼې به جوړولې، هغوی اوس ماشاءالله زیات کار اخیسته دی، دوی ملي پروژې اخیستې دي، که هغه د اردو وي، که د پولیس وي، که نورې صحت بخش کې وي، او هغوی لګیا دي د سافټویر انجینیرینګ د مسلک نه ګټه اخلي. څنګه چې ما تاسو ته وویل، خپل مشتري سره کښېني، د هغې ضرورتونه معلوموي، قسمه قسم حالات او سامان دي چې تاسو په هغه باندې ډایګرامونه جوړولی شئ، هغه غوښتنې ته یو شکل داسې ورکولی شئ چې هغوی وګوري. یعنې مخکې تاسو کار شروع کړئ پروژې باندې، تاسو هغوی ته یو ماکاپ موږ ورته وایو، یو سیرای د وړاندې نه ورکې، څنګه چې مثال دې نه وړاندې چې تاسو کور باندې کار شروع کړئ، یو نقشه کش کول کېږي چې داسې یو کور ووي چې مشتري ته خپل نظر ورکړي. نو د هغه ورځ نه تر ننه موږ د ویب ډیولپمنټ نه سافټویر انجینیرینګ میدان ته راغلي یستو، او اوس هم ډېر کار پاتې ده. یو زمینی پوښتنه دا وه چې آیا دلته شرکتونه شته چې یو سافټویر انجینیر پکې کار وکړي یا خپل شخصي کار وکړي؟ نو افغانستان نورو بخشونو سره څنګ کې د ټیکنالوژي میدان کې هم چې زه ګورم تغییر ډېر په تیزۍ سره او په ډېره چټکتیا سره راځي. نو ځکه بیرون بازار ته وګورم، یو ډېر موده پورې سافټویر انجینیرینګ نه ول، یوازې پروګرامر اصطلاح وه، بیا سافټویر انجینیرینګ میدان راغی، او نه وروسته د سټارټ اپ او داسې شرکتونه چې ډېر یو څو ځوانان یو ځای شروع شي او یو وړکی شرکت جوړ کړي، معاصرې ټیکنالوژیان د موبایل او د انټرنیټ نه استفاده وکړي او یو خدمت زر تر سره وړاندې کړي. تاسو سره مثالونه لکه د فیسبوک او د اوبر شته دی. نو افغانستان کې د هر څه ډېر تیزۍ سره وشول، موږ د تیرو لس شل کالو کې ډېر په تیزۍ سره ده ویب ډیولپمنټ میدان نه راووتو. د ایم آی ایس کې موږ ډېر کار وکړو، انفارمیشن سیستم په بخش کې، او بیا موبایل اپلیکیشن په بخش کې موږ ډېر کار کړی دی. او اوس زه ګورم چې ځوانان په ځای د دې چې وظیفه ولټوي په دولت کې یا موسساتو کې، راځي یو څو دوستانو سره، کومک د فامیل نورو سره، یا ځینې وختونو کې د دولت او د موسساتو د خوانو خپل شرکتونه جوړوي، او کوشش کوي چې سره د سافټویر انجینیرینګ یو د تجارت یا بزنس اړخ هم ولري. نو که موږ بل وخت خبرو کړو، ډېر ښه مثالونه شته ده چې ځوانان نوي تازه سافټویر انجینیر خپل پوسټ کالج جوړ کړی دي، خپل مشتری پیدا کړی دی، خپل بازار ځانته پیدا کړی دی. نو خلاصه د ځواب بدای چې ما په نظر هر خواته امکانات شته ده او که چانس وی امکان وی ضروري خواهش وی نو خپل یو شرکت جوړول او پاغي کی کار کول په افغانستان تو بازار کې به ان شاء الله ګټور وي.
مننه نور صاحب. دا بله پوښتنه مې سره ده چې تاسو پورې دومره مربوطه نه ده، خو بیا هم ځکه چې تاسو په همدغه فیلډ کې کار کوئ، همدغه مو برخه ده، همدغه مو لاین دی د کار، پوښتنه مې دا وه چې په اوسني مارکیټ کې د افغانستان تاسو داخلي سافټویر انجینران ډېر وینئ او که خارجي؟
ما چې څومره مطالعه ده او هغه محدوده وي نو زه بخښنه غواړم که زه په دې کې غلط شم. ما چې لیدلي دي زیاتره زموږ داخلي سافټویر انجینیر دي، او بل څنګه چې مخکې تاسو ویل افغانستان ماشاءالله د هر څه نه ډېر زر بهرمن شو ګټولې ده او ممکن ځینې تاوان هم لیدلی. یو بل بخش چې زموږ د کار دی څنګه د نورو مسلکونو پورې هم تړلی ده، هغې ته آوټ سورسینګ یا آف شورینګ وایي. نو افغانستان کې دا هم ډیر شوې دي چې ځینې شرکتونه دلته قرار لري، پروژې خپلې یا نورې اخیستې دي، مګر چونکې دا د ټکنالوژي دنیا ده، انټرنیټ افغانستان وصل ده د نور جهان سره، نو دا امکان لري چې تاسو یو ټیم مثال هند کې ولرئ، یا ممکن دوبای کې ولرئ، یا ممکن ایران یا پاکستان کې ولرئ، یا ممکن حتی اروپا کې مثال رومانیا کې یا پولند کې ولرئ، او د هغوی په کومک سره او همکارۍ سره یو برنامه باندې کار وکړي. نو دا د اغینا لري خبره نه ده، د امکان لري خبره نه ده. یو مثال نه زه خپل خبر یم، نو داخلي انجینران دلته دومره نشته سم چې پویګم، یعنی دلته په خپل په کابل کې افغانستان کې وزیر په ځین نه دي، مګر حتما په پروژو کې همکار دي او د لري نه پکې برخه اخلي.
ښه، ډیر ښه. پوښتنه ډیر زیاتې دي، زمونږ په فیسبوک په پاڼه باندې هم ډیرو ملګرو پیغامونه پریښي دي. تاسو چې غږېدلی څو زنګه سټوډیو ته هم راغله، خو نوم غوښتل چې ستاسو خبرې قطع کړو. نو ځینې پوښتنې راخلمه. زمونږ یو ورور احمد ولی لیکلی دي چې د یو سافټویر انجینر دې دپاره چې څوک یو سافټویر انجینر شي، کومې زده کړې باید ولري، او یا د زده کړو سره سره نور څه ولري؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما غوښتل چې څوک یو کړي چې موږ په دې بحث وکړو چې څنګه دې خواته راتلی شو. اول یا لومړی ټول نه مهمه خبره دا ده چې تاسې باید یو ظرفیت په خپل شخصیت کې او سره خپل چې کوم مخکې تعلیمي سابقه ده هغې کې دا ظرفیت باید وسي چې تاسې ریاضي سره او سره څنګ څنګ کې لوجیک موږ ورته وایو، یعنې داسې منطقي او شعوري برخې د پوهې چې دي هغې سره علاقه ولرئ. سافټویر انجینیرنګ چې دی موږ تاسو څنګه مخکې وویل دا کمپیوټر انجینیرنګ نه دی، دا د برقیاتو پورې دومره ارتباط نه لري، دا زیاتره ارتباط یې ریاضیاتو پورې دی او سره څنګ کې پروجیکټ مینجمنټ چې ورته وایي دې پورې دی. نو دا دوه څنګ چې دي دې سره باید تاسو علاقه ولرئ. که تاسو دا علاقه وړاندې نه لرئ، مثال مکتب کې یا لیسه کې یا نورو ځایونو کې تاسو ریاضیاتو کې ښوئ، تاسو مشتری سره کار کولو کې ښوئ، یو پروژه وړاندې وړلو کې ښوئ، نو دا ظرفیت او دا لیاقت تاسو وړاندې راوړئ. او دې نه وروسته چې کوم مهم قدم دی، هغه دا دی چې تاسو د کمپیوټر په هغه بنیادي اصولو باندې ځان پوه کړئ چې دا ماشین کوم ظرفیتونه لري، څه کولی شي، څه نه شي کولی، څنګه په کې یو معلومات ورته وړاندې کول کېږي، څنګه ته بیرته اخراج کېږي. ډېر اساسي معلومات تاسو هر انسټیټیوټ نه کولی شئ واخلئ. نو که تاسو بیا دا وګورئ چې داسې یو شی دی چې تاسو په کې علاقه لرئ، کمپیوټر مو خراب شي، په کیبورډ ناسته، یو ورکې غونډې برنامه جوړول، ځینې برنامه کې کار کول لکه اکسل او آفیس او پاور پوینټ، که تاسو خوند واخلئ ته، ځکه چې دا یو لږ مجهول یا موږ ورته ابسټریکټ وایو پوهه ده. دا داسې یو ښکاره تجارت نه دی لکه مثال که تاسو ځای طب کې کار کوئ، تاسو په ښکاره ښکاري چې مرض تاسو رفع کړه، یا تاسو مثال انجینری کې کار کوئ، تاسو یو تعمیر ولاړ کړه، لیکن یو لویه برخه تخیلي ده. دا د زیاتره برنامې که تاسو یو ګړی سیستمونه کوو کړئ، دا د فکر نه راغلي دي چې یو داسې سیستم باید وسي چې زه زنګ ووهم او ما ته کور ته ټیکسي راشي، او ما ویسي یو ځای کې مې کښته کړي اوبر مثال چې ما داسې ورکړي، یا هم داسې نور سیستمونه که تاسو فیسبوک راواخلئ چې زه وکړی شم ټول جهان کې خپل دوستانو سره ارتباط ولرم. تخیل باید تاسو ولرئ، او تاسو کمپیوټر سره کله کار وکړئ تاسو پوه شئ چې د ده ظرفیتونه څه دي، او څنګه ستاسو خپل هغه تخیل دې ته انتقالولی شي. دې نه وروسته څومره چې پروګرام افغانستان کې کمپیوټر ساينس د لیسین روسه د کانکور د امتحان روسه زیاتره په دولتي پونتونونو کې د لپاره بخښنه شته او محصلین نیول کیږي او سره څنګه کې هغه شته ځینې شخصي پونتونونه هم شته او سره هم ځینې شته برنامه لري یو ورکه غونډې هغه زدلته کوم خپل شخصي نظر باور کړم هغه دا دی چې تاسو به بیل بیل نومونه د کورسونو واورئ تاسو به کمپیوټر ساينس کې لسانس واورئ یا آی ټی کې لسانس واورئ او د سي نورو نومونه باندې هم دا درسونه ویل کیږي نو تاسو باید د احتیاط کې د پام وکړئ چې هغه کورس چې مشتملات دي کانټینټس دي هغه وګورئ چې هغه کې هغه اساسي برخه شته کنه زه به یو څو نومونه واخلم مثال ډیټا سټراکچرز په نامه یو موضوع ده چې کمپیوټر څنګه د ډیټا ځان خپل په حافظه کې ساتي او د سي الګوریتمز په نامه یو موضوع ده چې څنګه کمپیوټر یو مشکل حل کوي تاسو ته یو د مشکل ځواب څنګه پکې ثبتوي او د سي پروګرامینګ لانګویجز یو مهم موضوع ده نو د سي یو لیست د موضوعاتو شته ده بیا سافټویر انجینرینګ په خپل ځینی بخښنه لري چې دا په مشتملاتو کې وسی چې دا سينه اوس چې تاسو سلو کال تیر کې یو اساسي علمونه نه پونه شي او اخر کې به کدا ځواب راغون کوم یو به خدام چې کتا سي سافټویر انجینرینګ بازار تر ازي یا میدان تر ازي دې مسلک تر ازي نو کتا سره وخت نه وي او کتا سره ممکن چانس نه وي نو بل لاره دا هم شته چې تاسو ځینی سرټیفیکټونه یا کورسونه وکړئ نن سبا د یوټیوب د لارې هم د سينورې پاڼې دي لکه یوډیمی او نورې ایډیکس په نامه پاڼه ده چې البته ډیر ګټور کورسونه په وړیا توګه وړاندې شوي دي تاسو کولای شئ چې راسن هغه کورسونه نخپل زده کړئ سره د کومک د نورو خلکو او یو هدف پورې تاسو په خپل هم د میدان کې تلای شئ اتمن یو ځای ته چې تاسو ورسیږئ تاسو به ممکن وغواړئ چې د لیسانس یا ماستری وکړئ مګر دا د سی یو میدان نه دی لکه مثال ته چې تاسو حتمن باید یو شفاخانه سره کار وکړی یا یو پانتون ته لاړ شئ د تاسو کولای شئ د خپل د میز نه هم د میدان کې ډیر وړاندې لاړ شئ امید کوم چې دا سوال به ځواب شي
ډیر مننه ډیر جامع جواب مو ورکړ فقط یو پوښتنه چې زه ورسره غواړم زیاته کوم چې دغه کوم تاسو چې کومې لارې چارې وښودلې چې کولی شي یو څوک سافټویر انجینر شي دغه لارې چارې په حساب بین المللي دي نو د هر ملک چې په هر ملک کې کولی شي په دغه لارو چارو په عملي کولو سره سافټویر انجینر شي داسې نه ده چې افغانستان تینه یو څه استثنا دی
نه تاسو خبره ته ځای ده نو دا څنګه چې ما وویل لکه ابسټراکت مسلک ده دا یو خاص وطن پورې یا کلتور پورې یا تعلیمي نظام پورې تړلې نه ده تاسو ښه خبر مثال یو نفر په افغانستان کې تبول ولی که یو بل ځای ته ځي هلته بل امتحانونه اخیستل کېږي مګر د سافټویر انجینرینګ مسلک داسې یو مسلک ده چې که تاسو بیرته پکې کمال او مهارت واخلئ تاسو هر ځای کې ګټه اخیستی شئ منتها دومره مهمه ده چې انګلیسي یو بین المللي ژبه نه اوس یو قسم د مهمې او د نشې د ځینې هیوادونو ملي ژبه تر اوسه نه نو انګلیسي کې بلدتیا ډیره مهمه ده متاسفانه په دری یا پښتو کې په انټرنیټ کې به ډیر کم مواد وسی چې تاسو ته ګټه واخلئ نو یو دوستانه مشوره به دا وي چې کله هم که تاسو د میدان ته راوځئ سافټویر انجینرینګ یا کمپیوټر ساينس هر بحث ته راوځئ که تاسو دوه ساعته په دې مصرفوئ یو ساعت انګلیسي ته اتمن ورکئ تومره تاسو انګلیسي کې اسانتیا وي ان شاء الله ما عمر زر زر به تاسو دا نور چې کوم معلومات یا کوم مهمه برخه چې کې دی باندې مپوشي خدای دې ان شاء الله چې وخت راولي چې لازم نه اوسې افغان لپاره چې پاید انګلیسي زده کی مګر مهمه ده زه چې ګورم دا یو قسم امساده چې باید تاسو واخلئ کدی میدان کې وړاندې تلل غواړئ
ډیر مننه کور مو ودان نور سه پښتنه ډیره راغلی دي زما خپلم چې کومه د خبرونې لپاره اکه مې جنډا واغه هم ونه شوکړې مونږه چې په دغه نیم سات کې راټوله کو هله چې تاسو په روانو وختونو کې پر روانو نه کې یا په بل میاش کې کو شو تاسو مونږ ته بیا وخت راکې زکه ډیره پښتنه زمونږ پاتې دي غوړم چې دغه لړۍ ته ادامه ورکم تاسو در اتک ډیره مننه کور مو ودان چې مونږ ته مو وخت راکې د آشنا تک خبرونې مینوالو زمونږ نننې خبرونه دومره وه تر بلې خپرونې پورې چې بیا د ښاغلي نور سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم شپه مو په خیر